یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په بلخ کې د نوې امنیت کمانډان لټاکلو سره د دې ولایت د بخانی والی عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف د خار امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت عکس العمل هم در سره شریکو چې د بشري حقونو په برخه کې افغانستان کې یو شمېر ستونزو ته ګوته نیولې. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د نوي قومندان د ټاکلو پر سر د پخواني والي د خبرداري له کبله دوکانونه بندي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. او سعودي عربستان او اتو نورو عربي هیوادونو په دې کړکیچ پوځي په دغه کړکیچ یعنی د یمن په کړکیچ کې مداخله په دې نیت کړی چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی. د خبرونو تفصیل: په بلخ کې د نوې امنیت قومندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار وضعیت ترنګلی دی. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال وای نوی امنیت قومندان عبدالرقیب مبارز د دې ولایت د خاصو ځواکونو په قطه کې دی. امنیت قومندانۍ د ځانګړو ځواکونو له لوري محاصره شوې او د بلخ برطرفه شوي قومندان اکرم سامی امر کړی چې دوکانونه او مارکیټونه دې بند وي. په همدې حال کې د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور د فیسبوک له لارې له دولتي مامورینو غوښتي چې کار ته حاضر نشي. د له دوکاندارانو هم غوښتي چې دوکانونه بند کړي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې سهار وختي په ښار کې په شخصي جامو کې وسلوال وګرځېدل، خو اوس په ښار کې وسلوال نه لیدل کېږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تېر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې تېر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دا لوبه یې بایلوده. سبانه لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې تر سره کوي. له آیرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د شلو ورونو درې لوبې وکړې چې درې سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 مساوي شوې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې برید کې د هندي ملیشو 40 غړي وژل شوي وو. دې پېښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. بریتانیا، فرانسې او متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنۍ کنګل پر سفر او همداراز په دې ډلې د وسلو په پلورلو بندیز لګول کیږي. چین چې د پاکستان نږدې متحد ده دا غوښتنه یې له تخنیکي پلوه درولې او ویلي دي چې په دې اړه نورې څېړنې ته اړتیا لري. اظهر په 2000 میلادي کال د جیش محمد ډله تاسیس کړې وه چې په پاکستان کې پر فعالیت رسمي بندیز لګول شوی او په 2000 لومړي میلادي کال کې هم د ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامل شوې ده. د امریکا سنا جرګې چې جمهوری غشتون کې پکې برلاس دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د شپږ څلوېښت مخالف رایو په مقابل کې په 45 موافق رایو تصویب شو. تصویبېدو ته د دې سل کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې پکار وې. په دې جرګه کې 350 جمهوري غوښتونکي، 15 دیموکرات او 2 خپلواک سناتوران موجود دي. او جمهوری غوښتونکو سناتورانو هم د دغه پریکړه لیک په پلوي رای ورکړې ده. دغه پریکړه لیک به اوس اساسو جرګې ته ځي چې دیموکراتان پکې اکثریت دي. د امریکا سنا جرګه چې جمهوری غوښتونکو پکې برلاسه دي نن په هغه پریکړه لیک رای اخلي چې پر اساس د مکسیکو له پولیس سره د ټرمپ لخوا د اعلان شوي اضطراري حالت مخه نیسي. تمه کېږي چې دا جرګه به دغه پریکړه لیک تصویب کړي چې په نتیجه کې ډېر احتمال شته چې ولسمشر ټرمپ یې ویټو کړي. دا به د هغه د ولسمشۍ د دورې لومړی ویټو وي. او د برازیل په یو شوانځي کې د دزو په یو پیشه کې وتنه وژل شوی دی. دا پیشه د برازیل د ساو پاولو ښار ته نږدې پرون په یو شوانځي کې هغه مهال وشوه چې د دې شوانځي دو پخوانیو مخپټو زده کوونکو چې پر وسلې تیلي بوتلي بمونو چړو او وړو غشو سنبالو د شوانځي په انګړ کې پر زده کوونکو او کارکوونکو بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا 15 زده کوونکي او دوه کارکوونکي ووژل. د 15 وژل شویو زده کوونکو عمرونه د 1500 کلونو ترمنځ شودل شوي دي.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت موږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی ولستلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورې چې په بلخ کې د نوي امنیي قمندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور مخالفت په د مزار شریف ښار کې وضعیت ترنګلی کړی دی. له مزار شریف نه به په مستقیمه توګه تازه حال د خپل خبریال نه واخلو. دا به هم واورې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورټ په غبرګون کې وایي کوم مسایلو ته چې اشاره شوي په ډېرو برخو کې اقدام شوی او پکې یو شمېر لاسته راوړنې هم موجودې دي. خو د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي دا نه مني چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو دې له محاکمې پرته وژنې کړي.
بحث واسه درای امنیتی ما تمام تلاش است که از جانمان مردم
دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې هند له دې امله پاکستان په تور چې په تور لیست کې د پاکستان لخوا د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځنډ شوی مایوسي څرګنده کړې ده. د مخکښ خوځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. بلخ کې د نوی امنیتي کمانډان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار امنیتي وضعیت ترنګلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال وایي نوی امنیتي کمانډان عبدالرقیب مبارز د دې ولایت د خاصو ځواکونو په کتا کې دی. امنیتي کمانډانۍ د ځانګړو ځواکونو لوري محاصره شوی او د بلخ برطرفه شوی کمانډان اکرم سامي امر کړی چې دوکانونه او مارکیټونه دي بند وي. همدا اوس سره له مزار شریف نه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په تماس کې دی. حبیب زی صاحب، له تاسو نه به واورو اوس وضعیت څنګه دی؟ نوی امنیتي قمندان خپل کار پیل کړی کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نن سهار وختي پنجشنبه د مزار شریف په ښار کې وضعیت تر نورو ورځو توپیر درلود او اوسمهال هم په همدغه شان دوام لري. په مزار شریف کې وروسته له دې چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د مرکزی حکومت د تازه مقرری په وړاندې غبرګون وښود، دی له خلکو وغوښتل چې خپل دوکانونه او مارکیټونه وتړي. خو بیا هم خلک نن سهار وختي راغلي وو تر څو خپل دوکانونه پرانیزي. بیا هم د بلخ د امنی پخوانی قمندان اکرم سامي لخوا ټول امنیتي اوضو ته امر شوی و چې دا دوکانونه تړلي باید پاتې شي. مارکیټونه دوکانونه تړلي دي. خو په بلخ امنیه قمندانۍ د په بلخ ولایت کې د ځانګړو ځواکو پولیسو ځواکونو پاتې سواته قطعې لخوا محاصره ده او ویل کېږي چې د بلخ نوی امنیه قمندان چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی دی راغلی او د بلخ د ځانګړو پولیسو په کتنه کې دی. ویل کېږي چې د ښاغلي مبارز د معرفي په خاطر ولسي هڅې پایل شوی دی او یو ټیم یو ډله ورغلې د جمعیت اجرایه مشر ښاغلي عطا محمد نور ته تر څو هغه سره مرکه وکړي او د خبرو له لارو دا مسله حل کړي. یوه مسله بله مسله دا چې په مزار شریف کې مهم ځایونه دولتي ادارې روضه شریفه د زیارت هم د خلکو پر مخ تړل شوی دی. او دولتي ادارې هم فعالیت نه کوي. خلکو لامتی له حاجه کوم اندښنه، چې د خلکو سره خبرې درلودې ویل چې اندښنه نه ویني، خو یوازې ستونزه دا ده چې دوی حتی ول شوي دي په زور تر څو خپل دوکانونه مارکیټونه وتړي. بلې،
په ښار کې وسلوال کسان لیدل کیږي نه لیدل کیږي؟ د ښار عمومي وضعیت څنګه دی امنیتي؟
سهار وختي چې زه د راپور چمتو کولو لپاره بهر ووتم، د بلخ د امنیتي اوضو د ځواکونو تر څنګ ځینې وسلوال کسان په شخصي لباس کې هم لیدل کېدل، چې وروسته د ساعتونو په تېرېدو سره دا کسان اوس نه لیدل کیږي. خو د ملي پولیسو د امنیت د بلخ د امنیت قوماندانۍ پولیسو او د خاص کتیب پولیسو ترمنځ یو ډول تقابل رامنځته شوی، او اندېښنه دا ده چې دوی سره نښته ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم مجیب رحمان حبیب زای، موږ په راتلونکو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د مزار شریف د تازه وضعیت په اړه به اوریدونکو ته حال ورکوو. دوستانو، زموږ خبریال له مزار شریف نه د وضعیت حال راکوو. دلته د نوې امنیه قمندان له ټاکل کېدو وروسته ورسره د پخواني والی عطا محمد نور د مخالفت له کبله په دې ښار کې امنیتي وضعیت څنګه شوی دی؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشری معنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په عکس العمل کې وایي کوم مسایلو ته چې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او په یو شمېر برخو کې لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي دا ردی چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته وژلو کې ښکېل وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپل ریپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د ملکیانو په وژنه کې ښکېل دی. دغه شان په دغه ریپورټ کې د قاضیانو د کمښت، د بیان د ازادۍ په وړاندې ستونزې او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنو موضوعاتو ته رشوی. اجمل تورمان په دې اړه د کابل په استډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو. تورمان صاحب،
د افغانستان ولسمشری مړی اداره د ویچی بلې د افغانستان ولسمشری مړی اداره د ویچی ګوندی امنیتی ځواکونو د بې محاکمې خلک وشلیوي. د ولسمشری مړی ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته د اجازه نه ده ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای. په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوی دغه شان ویل چې د ملکی کسانو د مرجوب لید مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیات پر مهال په دقت او د ملکیانو په نه نخه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وایي چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجودې دي او په خبره دا موضوع د بی پولی خبریالانو په کلرنیو راپورونو کې جوته ده. دا څرګندوي وروسته لاغي کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې چې تیر شپه خپور شو راغلي چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاخي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړې دي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلې دي. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې امله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنی راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبریالانو فشار راوسته دی. په راپور کې یو شمېر نورو ستونزو او موضوعات ته هم اشاره شوې او بېلابېلو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یا په ډېرو موضوعاتو ان د امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره همغږی دی. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
ډېر عمومیت نه لري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي او هلته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپله هغه وژنه ده چې پرته له محکمې نه ترسره کیږي او دا مونږ ته د اندېښنې وړ ده.
ښاغلی صدیقي د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزې په برخه کې هم له دغه راپور سره هم نظری دی، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. ښاغلی صدیقي بیا په یاده برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
له اجمل تورمن نه مننه کوو. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خپور شوي رپورټ ځینې برخې واضح ده بولي، وایي دا باید معلومه شي چې دوی د کوم اسنادو په اساس دا خبرې کوي. له دې ډلې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په دغه رپورټ کې له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو د زور زیاتي په اړه پوښتنه کړې.
له کوم ځایه د منابع د دغه اطلاعاتو د کوم ځایه دوی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي، دا باید اوس څارنوالۍ د مونږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي. که واقعیت ولري، دا خو مونږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا مونږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید موږ مراعات کو، او کني مراعاتونو دا خپل یو پښتنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت له خوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي.
رنجبر سے پدی راپور کی دا قضا مسئلے تا اشارہ شوی دا ویلی دی چی پا افغانستان کی دا قاضیان و شمیر پٹولا کی کم دیو پا زنگلی ڈول دا خزینہ قاضیان و دا کمبود مسئلے دا شوی او پا راپور کی دیت تا اشارہ شوی دا چی دیر خزی دا دو دا دستور لپارا و سنی و محاکمو تا پدی خاطر ندی چلتا پا کی نارینا ناس دی یعنی خزی پا کی نشتا دا مسئلہ واقعاً دا افغانستان پا محاکمو کی دا سنز موجوده دا سمره جدی بلکې دلې شي.
نو که په موکه موږ که خو موږ دې نارینه او استونزه هم ستنه ته نه دی خوځو، دا خو لامل یم دغه جنگ دی، نامنی ده، بی امنیتی ده چې قاضیان زړه نه خر کوي چې ولایت تلار شي، ولسوالۍ تلار شي، څارنوالان حتی کمبود دي، موږ کمبود لرو. دا ټولې پایله د دغه جنگ دی. او بل خوا کدا ادعا کیږي د موږ د امریکایی ملګرو لخوا په دې په میلیاردونو، حتی د ادعا کولای شم په دغه اتلس کلونو کې میلیاردونه ډالر په ظرفیت جوړولو کې مصرف کړل، خو دا باید همغږي منځته راغلی وای، دا باید کنټرول شوی وای چې دغه خلا له منځه تللی وای. او که دغه اوس خلا موجود دي، په دې کې ټول شریکی یاستو په دغه ستونزه کې، او دې ته باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا له منځه لاړ شي او دا رفع شي، کومک وکړي، مرسته وکړي، او دا امکان موجود دی چې دغه خلا
منګلمای دی. رنجبر صاحب، د روسي پښتنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې له بندیانو سره زور زیاتی شوې ده، دوی شکنجه شوې دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي؟
نو دا خاصه د بلل وړل ده، دغه ادعا خو لومړی ځل لپاره نه کیږي. دا په کراتو په خوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چیلنج کیږي، او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده، او دا خورا ډېر لوی تاوان رسي حیثیت او اعتبار د دولت ته، ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو. دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي، او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي، په دې کې باید اقدامات وشي، او هغه لاملین باید مجازات شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کبیر رنجبر چې د حقوقي چارو کارپوه دی، له ده سره مو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ابو سم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د د هرات د هراتان بندر للارې چین ته د اورګاډي په وسیله د افغاني تولیداتو د لیک پرانسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د اماړیکو مسول جنا خانوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر للارې تر دې دمه یوازې واردات کېدل، خو له دې وروسته به له دې لارې چین ته په زیات اندازه افغان تولیدات هم استول کېږي. دی وایي د بندر عباس او کراچۍ بندر په پرتله د هرات بندر للارې د ریل ګاډي په وسیله د مالونو انتقال 50% ارزانه تمامیږي او ژر استول کېږي. د هرات حیرتان بندر د افغانستان یو له مهمو بندرونو بلل کېږي چې له لارې افغانستان له ازبکستان او مرکزی آسیا سره نښلول کېږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې زیانمنو مالدارانو ته د زرګونه ټنه د حیواناتو خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1.3 میلیارد افغانیو په ارزښت د حیواناتو دغه خوراکي مواد د کرنې او مالداري وزارت او د ملګرو ملتونو د زراعت سازمان په مرسته ویشل کېږي. دی وایي چې دغه موادو زیاته برخه به په کندوز، پکتیا، لوګر او بلخ ولایتونو کې په مالدارانو وویشل شي. د خوراکي توکو د کمښت تر څنګ د ورښتونو د کموالی لامل په سرځینو کې د وښو کمښت په افغانستان کې د وچکالۍ لامل بلل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوی بورې قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، یو 50 کیلوی بورې بوره 1.5 افغانۍ، یو 3.5 منۍ بورې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ او همداشان د تیلو بیې په دې ډول دي: یو لیټر پټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 2.50 افغانۍ پلورل کېږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو 1000 افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شپېته پولا، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ سلویخت پولا، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ نوی پولا او زر پاکستانی کلداری 1500 سلویخت افغانۍ.
هند له دې امله چې پاکستان په تور لیست کې د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځان کړی، مایوسي څرګنده کړې. روان کال د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشیا عسکر پکې ووژل شول. د حملې مسولیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوال افراطي ډلې په غاړه واخیست. د دې پیښې په نړیواله کچه د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال بحران د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. هند له پاکستان نه غوښتي چې د جیش محمد پر ډله بندیزونه ولګي او د مشر نوم یې په تور لیست کې شامل کړي، خو هند وایي چې د چین حکومت د دې ځان سبب شوه دی. فرشتي جلال زئی دا موضوع تعقیب کړی، هم دا اوس را سره په استډیو کې ده. فرشتي جان، دا راته وایي چې چین ولې او څنګه دا کار کړی؟
او د انصر د امریکا، فرانسې او برېټانیا حکومتونو پرون غوښتنه وکړه، چې البته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې، چې د جیش محمد د دې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي. خو د چین حکومت، چین د امنیت شورا دایمي غړی دی او د دې بندیز مخنیوي کړی دی. کچېری مسعود اظهر د بندیزونو په لیست کې شامل سوی وای، نو په دې ډول به پانګه کنګل سوی وای، د سفر بندیز ور باندې لګیده او د وسلو بندیز هم ور باندې لګیده. خو چین د پاکستان ډیر نږدې ملګری هیواد دی. د چین حکومت مخکې هم درې واره د مسعود اظهر په وړاندې دغه حرکت مخنیوي کړی دی. د چین حکومت استدلال کوي چې د مسعود اظهر د باندې د بندیزونو د تخنیکی اړخ څیړنې ته اړتیا ویني او د رپورټونو پر اساس دا کار شای 9 میاشتې وخت ونیسي. په یادونې وړ بولم چې جیش محمد ډله په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د تورستانو ډلې ته راچولې ده.
په دې اړه د هند عکس العمل څه دی؟
و د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لدی عمل مایوس دي. دی ویلي هر بر راربه خپل کړی چې پر اساس هغه تروریستان چې د هند پر وګړو وحشتناکې حمله کوي د عدالت سره مخامخ شي. د په هند کې د صدر اعظم نریندرا مودی د سیاسي مخالفانو تر ټولو، البته د تر ټولو لوی سیاسي اپوزیسیون مشر راهول ګاندی پر صدر اعظم نریندرا مودی باندې سخت انتقاد کړی دی او د تمسخر په ډول ویلي چې کله چین د هند پر ضد ګام اخلي د مودی له خولې یو ټکی هم نه راوځي. نو دا یو ډول چون په هند کې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات را روان دي، سیاسي بحثونه یې هم راپورته کړي چې ولې نریندرا مودی د چین دې کار ته سخت ځواب نه دی ورکړی. خو په سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو د هند خلکو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. دوی پرون په ټویټر باندې د چین محصولات بایکاټ کړی، یو هشټګ هم جوړ شوی و د هند خلکو دغه باندې پیغامونه خپرول. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی، خو بیا هم د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې دغه د هند او چین ترمنځ د تجارت او راکړې ورکړې تله د چین پر خوا ډېره درنه ده.
دا راته وایي چې هند او پاکستان د خپلو روابطو د اړې کولو لپاره څه کوي.
و دوی چون د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد دواړو غاړو ته سیکان اوسي، او د سیکانو مذهبي عبادت ځایونه ډېر د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر او د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې دي. دوی اوس غواړي چې روابط په یو ډول عادي کړي یا دغه بحراني حالت راقرار کړي، او د ویزې څخه پرته د خلکو د تګ راتګ لپاره د سرحد د بیا خلاصولو خبرې کیږي، تر څو سیکان خپل مذهبي مراسم له خنډ او ځنډ څخه پرته ترسره کړي. نو د هند خارجه چارو وزارت ویاند رویش کومار نن ویلي دي چې د پاکستان یو پلاوی ورغلی دی، او د دغه پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل کوي. نو دوی وایي چې په دې مسله باندې به خبرې کوي چې څنګه خلکو ته بیرته د تګ راتګ زمینه برابر شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فرشته جلال زئی وا چې د هندستان له هغه مایوسی خبر کوچوي د پاکستان د جیش محمد په نوم د وسلواله ډلې د مشر د شاملولو په کار کې، البته په تور لیست کې د شاملولو په کار کې ځنډ د دوی د مایوسی سبب شوی دی. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري، بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لري، نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه، لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګ کولای شي چې زموږ د فیسبوک د پاڼې لاري زموږ پر مطالب خپل نظر را سره شریک کړي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پاته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
ستاسو له پیغامونو
علی حقیقتن د کونه ولایت ته ځمانه ست او افغان ملي دایره څخه دا وښنه ده چې هغه الکترونیکی تذکيري د زر تذره په ختیځون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا د تذکيري ډیر مهمې مننه. ازادي راډیو زندباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مو کو دې د لوګر ولایت کې خپل ځالي سترن کې انتخاب مې غوپا د کلی چې کتاب دې لارې باندې دي مریضان کلی کې راته دي. دا اوس کې ساده باید چې دا لار خلاص شي. اندازا 2 متر درته واوړو پر تا دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک ټول څه مرستو او کابرنه څه وغیرہ څه څه دې دا باید موږ د امر ته غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سرک را پوښ. سلام
د نګر هار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنو د کلا ګلدین تای سره په تماس ما زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد ده دی چې دا څومره سبزیانی یا پروت په افغانستان کې دي. دا په وخت سیزن کې یعنی د تبویه مچی وده ټماټر یا درومیانو خلطه په دیش فصلی خلداري باندې فلورل کیږي، او اوس هغه رومیانو خلطه چې دا هغه اوس موږ ته په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي کوم پروت چې واخلې زما تاسو کوم یو شیخ هم خوشنه می وجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګرستورونه نشته دی، په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزان ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه استورونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام وسایدا و نو موږ به اسکل به افغانستان خلک نه خرابېدل. خو خارجي مملکې بار ملکون راځي افغانستان کې دا شی نه اخلي، هغه دی وړي استورونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی. هغه شی نه دی راوړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، ستاسو ځینې سمسونه موږ ته را رسیدلی دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نوی افغان حکومت باید هوایی بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان ونه رسوي. له پکتیا ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش وایي د قطر په راتلونکو خبرو کې باید په اوربند باندې خبرې وشي او اوربند باید ټینګ شي څو د یوې تلپاتې سولې شاهدان اوسو. ولی الله رحیمی د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ نوی ډیر هیله مند دی چې سوله به راشي او الله دې وکړي چې سوله راشي. حمید الله فرایی وای د ملکی تلفات په لړ کې تیر شپه په بکوا کې هم په یو کور کې څو تنان وژل شوی دي. دوستانو ستاسو نور پیغامونه راغلی د وخت کمیل کبلې نو شو خبرولې مننه درنکو په نور خبرونه کې به خبره کړو. اوس هم د غرمې دولس نیمو بجو ته ورسېدو. اسمت سروان په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په بلخ کې د نوي امنیت قمندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار دوکانونه بندي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدر موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدر موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې له منځه وړي دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د لومړي ځل لپاره په خپل منځ کې تست لوبه کوي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملی شي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي کې پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله موندلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. راځو غونیس پروګرام ته. د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو پام دی لا پیل کوو د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه چې په دې خبرونه کې کوربه ستاسي اجمل تورمن او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو په دې خبرونه کې را سره بیا هم یو ملمنه ده. دغه شان تاسو کولای شئ چې له دغه ملمنې څخه چې ورسې به معرفيکو د خبرونه په لړ کې د ټلیفون په لیکا پوښتنه مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999 45 او 0928 225. نو د اغلی نعیمه غنی په کار د دوی په ژوند چې څه ډول پوښتنې تاسو سره ګرځي کولای شئ له دوی څخه مطرح کړئ. اغلی نعیمه غنی د افغانستان د ماشومانو د ملي بنسټ د ماشومان د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله. خراغ لاس غلی غنی خبرونه ته
ډیره مننه تورمن صاحب. زه هم په وار سره تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیر مننه. که څه هم مې لند معرفي درلودله چې تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي بنسټ رئیس خو بیا هم کېدای شي د خپل کار نو زدا کړو پاړه راته وای مهرباني وکړئ.
مننه. زه وایم چې ما د خوانې روزنې د اسلامي خوانې روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د هغه ترڅنګ مې لیکوالي هم یعنی زده کړو سره سم د لوړ زده کړو سره سم پیل کړې ده. د ماشومان لپاره مې لومړنۍ یو کیسه ولیکله چې هغه د انځوریز کیسه په توګه یو کتاب په توګه چاپ شوه. همدارنګه بیا مې وروسته ماشومان ته دوه درې نور کتابونه هم ولیکل. ماشومان ته کیسې لیکم، یو نیم شعر هم ورته لیکم، خو کیسې ډېرې لیکم. د هغه ترڅنګ یعنی خپل احساسات د شعر په ژبه هم بیانوم، یعنی شعر هم لیکم ځنې ورسپانو او
د کمال نظرونو خبر
اله کوم. ځنې ورسپانو او سایتونو ته هم مقالې لیکم د ښځو د ژوند او د غوی د ستونزو په اړه. او په یو بهیر کې چې د مرمن بهیر په نوم دی، د مرمن لپاره کار کوي. د غوی سره هم په چې په اړوند بوختای ملوته غواړم چې افغان مېرمنو ته مې یو خبر رسیږي. دغه ترڅنګ لکه تاسو چې ویل د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ما او چې دا بنسټ نوې رامنځته شوی دی. البته
نو په دې صورت کې ویلی شو چې غلی نعیم غنی غل دی چې د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده، شاعره ده، لیکواله ده او د ښځو د حقونو مدافع. نو غلی غنی یو خبره ده چې هغه دا چې ماشومانو ته لیکنه او دا چې مثلا ستاسې زده کړې په بېله برخو کې دي، څنګه مو علاقه پیدا شوه چې مثلا دا شی د ماشومانو برخې ته او ماشومانو ته لیکنه وکړي؟
کله چې زه خپله ماشوم وم نو له مطالعې سره ماشومان اکثرا شوق لري، ما هم دا غوښتنه درلوده چې بېلابېل کتابونه ولولم. ډېر وخت به داسې کېدل چې ما به یو کتاب یا یوه مجله کتله، په هغې کې د ماشومانو لپاره ډېر کم څه وو یا به هېڅ هم نه وو، زه به مجبوره وم چې د لویانو لیکنې ولولم. دا خاطره زه هر وخت دوستان سره شریکوم چې ما یوه کیسه لوستې وه چې هغه د لویانو لپاره وه. البته هغې کیسې ته ما دومره ژړلی وو چې فکر کوم دوه درې اونۍ ما هغې کیسې ته ژړل، ما فکر کوم چې دا رښتیا هم داسې شوي دي. بیا کله چې ما لیکوالۍ ته مخه کړه نو ما وغوښتل چې که ماشومانو ته داسې یو شی واوسي چې د هغوی د فکر سره سم واوسي یا د هغوی لپاره مخصوص واوسي. هغه وخت ماشومان ته کار کېده، ډېر دوستان لګیا وو، خو ما فکر وکړ چې هلته تشه شته، یعنی باید زه هم کار وکړم. نو ما دا هڅه وکړه چې په دې برخه کې باید فعاله واوسم او کار شروع کړم، او څه نا څه زه د تخیل له برخې سره ډېره تړلې یم، یعنی تخیل برخه مې لږ څه پیاوړې ده. ما فکر وکړ چې زه تخیلي کیسې یا هغه کیسې چې مثلا ماشومان هغه تخیلونه چې لري هغه په رښتیا باندې په کیسه کې بدل شي، زه دا کولی شم. نو څه مې شوق و، څه مې لږ په ځان کې دا استعداد ولید، د چا خبره ځان ستاینه دې نه شي. نو ما هڅه وکړه چې دې برخې ته راشم او بیا مې په دې کار باندې شروع وکړه او تر اوسه پورې لګیا یم. نو
اوس څومره بریالی ګڼئ ځان په دې برخه کې؟
والا زه نشم کولای چې دروغ وایم، زه مې خلک خپل کیسو څخه راضي یم. نه وایم چې یعنی ډېر عالي به نه وي، زه وایم چې په اوسه سر کې یو څه شی لیکلی شم.
که زه راضي نه وم بیا
خو بیا به نو د نقد میدان ته سره ځو.
نو که ستاسې لیکنې ما لوستې، ډېرې ښې لیکنې فرصانو ماشومانو لپاره چې کومې لیکنې کوئ، د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د ملي بنسټ په اړه راته ووایئ چې دا بنسټ کله جوړ شو او تاسې کله مشري واخیسته، تر اوسه پورې څه کارونه ترسره شوي دي، کوم کارونه د لاس لاندې دي؟
تقریبا یو کال مخکې افغان لیکوال ارکاسان چې د ماشوم د ادب برخه کې کار کوه دوی سره راټول شوي وو. البته د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه باندې چې هغوی هم داسې یوه غوښتنه درلوده چې یو داس څه باید واوسي، بیا موږ سره راټول شو، څو پیهم غونډې مو درلودې، په هغې کې مو داسې پرېکړه وکړه چې یو داسې بنسټ یا بنیاد باید جوړ شي چې په هغه کې دغه لیکوال سره راټول وي، د هغوی منظم آدرس واوسي او هلته هغه لیکوال چې څه لیکي هغه باید چاپ شي تر ماشومو پورې ورسیږي. په دې برخه کې بیا انتخابات وشول، اته کسان د اجرایه شورا لپاره وټاکل شول چې په هغې کې یو زه د مشر په توګه یعنی ما رایې واخیستې او زه مخکښه راغلم، یعنی د دغه بنیاد مشره وټاکل شوم. له هغې وروسته بیا موږ په خپلو ځینې اداري کارونه دیش په هغې باندې مو پیل وکړ، او دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې موږ په اداره کې په کارونو باندې پیل کړی، اداري کارونه له دې خوا. نو موږ ځینې کیسې او ځینې کتابونه نه یوازې ماشومانو لپاره کیسې، بلکې داسې کتابونه چې د ماشومانو په ښوونځیو کې د لومړنیو زده کړو په وخت کې له دوی سره مرسته کوي، یا د الفبا یا مثلا د رسامۍ په برخه کې د هغوی په زده کړې په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. دغه کتابونو په چاپ باندې مو کار شروع کړ، ځینې مو دغې تر څنګ کیسې دي چې هغې باندې مو کار شروع کړی، او یو دوه درې معلوماتي کتابونه دي د ماشومانو لپاره چې هغه له شپږم ټولګي څخه د لوړو ماشومانو لپاره دي. هغه معلوماتي کتابونه چې لومړني معلومات کوم چې موږ تاسې کله چې نوی ماشوم له پوښتنو سره مخ کیږي، مثلا ځمکه له کومه شوې، مثلا هوا له کومه شوې، مثلا ولې دا رنګ داسې دی، یا مثلا ادبیات څه دي، یا مثلا دین څه دی، دغه هغه لومړنۍ پوښتنې دي چې ماشوم سره مطرح کیږي. په دې اړه دوه درې معلوماتي کتابونه دي چې په هغې په چاپ باندې مو کار پیل کړی دی، او همداسې سره روان یو په پام کې لرو چې له دې وروسته د نه یوازې د ادبیاتو په برخه کې، د ماشوم په هره برخه کې چې ماشوم مطالعې ته ضرورت لري په هغې برخه کې موږ هغوی ته کتابونه وړاندې کړو. دغې تر څنګ نورې برنامې هم
بله. تاسې مخکې وویل چې تاسې په اسلامي برخه کې زده کړې کړي دي، او دغه شان ماشومانو ادبیاتو ته هم کار کوئ، کیسې لیکئ، شعرونه لیکئ. څومره فکر کوئ چې په اسلامي برخه کې کنه د سې کیسی مثلا مونږه کیسی لرو د شپړل شوی دی نور او ژبونه چې تقریبا په کلتوري او فرهنګي برخه کې مونږ سره اړخ نه لګوي افغانستان یو اسلامي او دودیزه ټولنه ده چې نو فکر کوي چې د سې کیسی هم ضرورت دی چې باغې کې اسلامی معلومات دا په ځای پر ځای شي ماشومانو لپاره ځکه داسې کیسو ډېر کمښت دی.
زما زده کړې د اسلامي ښوونې او روزنې په برخه کې دي، یعنې ښوونې او روزنې برخه هم زما زده کړې دي. دا تشه شته کله چې ما خپله هم کیسو ته شروع وکړه نو ځینې کسان ماته ویل چې ستاسو دغه هغه دا ده چې تاسو مثلا اسلامي زده کړې ماشومانو ته وښایي. ما به ورته ویل چې که په اسلام کې هغه کیسې راغلي دي که هغه موږ ماشومانو ته تعریفوو هغه په ډېره لوړه سویه شاید موږ ورته تعریف کړو، خو که هغه د ماشوم په ادبیاتو کې د هغوی پیامونه موږ په کیسو کې راولو یا مثلا هغه کیسې په ماشومانو ادبیاتو موږ ماشومانو ته وړاندې کړو د هغوی اغېز به ډېر زیات وي په ماشوم باندې، د ماشوم په عقیده باندې، یا د ماشوم په د ښېګڼې په زده کړه باندې.
طبعا اوس وایي چې نظافت د ایمان جز دی کنه، نظافت په اړه مثلا موږ پیغام ورکوو ماشومانو ته یا مثلا نور ورته پیغامونه. خو بخې زه خپل خبر ته بیا هم راځم، یو اورېدونکی را سره پلي کړی دا بل واخلو چې څه پوښتنه لري له تاسو نه. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
کتابونه مې چې لیکلي دي دوه کتابونه مې د لویانو لپاره دي چې هغه بیل پرېږدم، د ماشومانو لپاره مې یو انځوریزه کیسه ده، یوه د کیسو ټولګه ده، او یو هم ناول ګوټی دی چې سخت کال چاپ شو او یوه جایزه یې هم وګټله. او په دغې راتلونکې دوه میاشتو کې مې ځینې کتابونه را روان دي چې پښتو او دري ژبه دواړو باندې دي، او هغه د کتابونو یوه ټولګه ده.
کوم ځینې حرکت کړی چې را روان دي؟
یعنی چاپ لا چاپ نه را روان.
زه غواړم پرونه دغه رسمي حالت نه راوباسو. تاسو ول مخکې چې دوه کتابونه نورم دی هغه چې ماشومانو برخې نه دي، زموږ په ټوله کې وازی د ماشومانو په اړه باندې نه غږیږي، په ټوله کې ستاسو د شخصیت ستاسو د کارونو په اړه غږیږي. کله چې د کتابونو په اړه معلومات
او لومړنی کتاب چې لومړی ما لیکوالۍ ته شروع وکړه نو ما د خپل سیمې متنونه راټول کړل چې هغه یعنی زما لیکنه نه ده، یوازې هغه څه چې ما اورېدلې و هغه متنونه چې فکر مې کاوه چې په زموږ په سیمه کې شته یا په نورو سیمو کې نشته یا په بله لهجه ویل کېږي او یا هم فکر مې کوه چې دا نور ورکیږي، هغه متلونه مې راټول کړي. هغه د بابا خبره په نوم د کتاب چاپ شوی دی. د هغې تر څنګ یو بل کتاب دی چې هغه د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي چې له دوو لیکوالو نورو سره زما کتاب یو ځای راغلی دی. او دغه ورور پوښتنه وکړه چې
دوه لیکوال څوک دي؟
د محب الازغم او اناهیتا روحي چې دوی هم د ماشوم په برخه کې
پیژندل شوي. اناهیتا روحي او ډاکټر صاحب محب صاحب ورکړه، دغه کسانو هم د ماشوم د ادبیات په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. په هر حال نیمجن یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم استاد، د ازادي راډیو کو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او غني خو نه مننه کوم چې ډېرې هڅې کړي د ماشومانو په برخه کې هم داسې نورې یو څو پوښتنه کړم.
مهرباني وکړئ صاحب.
غني خو نه مو پوښتنه دار چې یو ماشوم رمبنه دې کله داس تا طوی دالت نه چې شروع کوي دا به دې په کوم کس کې به در زده کړه کا او دې مدا چې دې ماشومان ته چې کومه د تخې د هغه یو جز مون ته وړاندې کا او دې ما پښتنه دا چې دې د خود په حق له د خود د خوان تر منځ د خود د پلا مور تر منځ د کلیوالي ژوند د ژوند ټوب تر منځ کوم پیغام ته لري دا مون ته پیښ کوم وورو او د خوشاله شوم چې ډیر کار کړی دی او د دې شخصي ژوند په حق له چې دې غني تخلص ته چې تاسو به بشپړ دې کوم کورنۍ سره تعامل لري او بچان لري نه لري نو دا څه په خپله دی خدای دې وکړي چې تاسو خاطرې به درنې نشي.
اه مننه، قربان مشم ژوندې اوسه. یا پښتنه یاده شوې مېرمنې کې په وار سره
په لومړی پښتنه پونه شوم و مې نه ورته سمه دوستان را سره مرسته وکړي. دوی آخری پختن است خبری شروع کنم. از دکتر سعید اشرف غنی چه افغانستان ولسمشر دی دغه سره ز کورنۍ اړیکې نه لرم د تخلص ما مخ کی خی و یان هغه وخت دوی ولسمشر نه و داس نه وایم چې دوی څه مخ کی خو دوی وخت ولسمشر نه و ما د تخلص خی و خو د ولسمشر له طرف دران څه ما د سیاسي مفکوره سره موافقم خو تخلص له دوی سره یو ځای نه دی خی دغه سرسنګ ویلی چې ماشومان لرم کنه نه زما ماشومان نه لرم ځکه چې واده مینه دی کړی
نو بیا ول توی بیا زوی بیا
هم دغه خبره ده بل پښتنه دا کړی و چې د کورونا یو ترمنز دوی دغه د اړیکو په اړه کزه کوم پیغام لرم نو نه پوهیږم د چا وینا ده وای چې اصلا مینه څه ده هغه بل کس ورته وایي چې مینه یوازې احترام دی زه فکر کوم که په کورنۍ اړیکو کې احترام واوسي مور پلار ترمنځ د خاوند او د مېرمنې ترمنځ د مېرمنه او خاوند ترمنځ د ماشومان او د کورنۍ ترمنځ او د کورنۍ بیا ماشومانو ته یو بل ته که احترام ولرو دا تر ټولو ښه پیغام دی د هغې څخه وروسته بیا مینه راځي اول احترام بیا وروسته مینه او دا کولی شي چې د کورنۍ ډېر مشکلات زموږ حل کړي
بله فکر کوم هغه اول پوښتنه چې ما هم سمه ونه ولیدله متاسفانه یو څه اتواصل شو غږ فکر کوم چې داسې به وای چې په کوم عمر کې مثلا ماشوم زده کړې شروع کړي او دغه شان څنګه مثلا وکولی چې ماشوم ته ښې زده کړې ورکړو چې هغه د وی اخیستلی شي هغه د زده کړې
د ماشوم لپاره خو د کتاب په سپارښتنه چې کېږي موږ چې کیسې لیکو له درې کلنۍ څخه موږ ماشوم ته کیسې لیکل شروع کوو یعنې له کیسه داسې نه وي چې دومره اوږده کیسه به وي چې هغه ماشوم سر بیخې ترې ورک شي خو د څو کلمو کیسه یا که موږ ورته لیکو په یوه کیسه کې مثلا څلور پنځه نوې کلمې کاغذ زده کړي د ماشوم لپاره به خوندوره واوسي خو ماشوم لپاره همیشه دا عادت ولرو چې مثلا ماشوم ته وایي چې موږ تا ته کیسه وایو هغه د دې سره عادت کړو کتاب ورته کېږدو که مثلا هغه کاغه کیسه موږ ورته لازړه نه هم وایو خو کتاب مخې ته کېښودل شي چې ماشوم له کتاب سره عادت وکړي دا بیا کولی شي چې وروسته کلونو کې چې ماشوم کله ښوونځي ته ځي له کتاب سره ډېر ښه عادت ولري او د ماشوم د ښوونځي زده کړې چې البته دي دا بېلابېلې نظریې دي څوک یې له پنځه کلنۍ څخه غوره ګڼي څوک له شپږ کلنۍ او څوک هم له اووه کلنۍ څخه زه په خپله په دې باور یم چې ماشوم له شپږ کلنۍ څخه باید ښوونځي ته لاړ شي هغه مطالعات چې ما کړي دي پنځه کلنۍ ورته ډېره وخته ده او اووه کلنۍ بیا یو کال ګمان کوم چې ته مخ باید غلی کله ولستل زده وی چې خوانځي کې شامل دي
ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم سره پلی کړي مهرباني وکړئ آزادی
سره پلی کړئ ما ګلبهار خبر کوم د نیرخار ولد جلال آباد
څخه ها مهرباني
پښتنه مې له پورته صدا د دې د کوم ځای ده یعنی د کوم ولایت ده او ذکر یې سمره کړی
مهرباني مننه مهرباني
او ورونو نمونه زنه اور ما سم فکر کوم ستونزوی ټول ته بیا زما سلام چې ما نمونه دی اخستای دوی ویلې چې زه د کوم ولایت هم د افغانستان یم بیا د افغانستان کې لهجه نه شاید معلوم شي چې د وردګ ولایت یم او زده کړې مې د لسانس تر کې کړی دي
د ورز د کول لپاره کوم د هنلره پلان لري چې وای غزوې ځکه نن سبا په لسانس باندې سره د هنه کې اکتفا نه کوي خلکو یڅ د غزيات شوه هر څه په دې برخه کې زیات شوه د سیب وړي ماستری او کی ډاکټري او کی تبلیغ وړي کچ په
زه په دې برخه کې زه هم ډیره زیاته حریصه یم او د دوه درې کال په دې کوخه کې چې په دغه برخه کې چې زه غواړم ماستری واخلم په هغه برخه کې ماستری چانس راتنه پیدا کیږي هغه برخه کې چې زه غواړم او په نورو برخو کې نه غواړم چې کچې یو هدف چلرم غواړم چې مرګ ته ورسیږم غواړم چې د خوونه روزنه په برخه کې د خوونه روزنه د مدیریت په برخه کې ماستری ولرم او د برخه کې تر اوسه پورې چانس را دی راته
پرې ما اول فکر کې کتاب سوړی تور مان پیژندنه کې ماستری
دا مله سخته ده
په هر حال یو بل اوریدونکو هم سره پدې کړي بلې مهرباني ازادي رادیو ده
سلام
وعليكم السلام څوک لکه مزه
تورمن سے فرحاد املا دلوگر ولایت دی حضرت رسول علی تخمی اڑی کنے
والا فرحاد جان مہربانی ورورا مہربانی کفر
تورمن سے لمای خطا است او محترم غنی صاحب سلام بعد سلام ال دی خوتے تخ دو پختن لرم دری لمړی پختن دا چې د هر چا په رون کې حتمن خاو بعد الله را ویتنه نو د ماشوم هم همداسي یعنی څنګه کولای شو چې ماشوم داسې وروزو ترڅو بعد څخه خیلاره تراشي او یو خو ذهنیت ولري یعنی د کوم لارو په عمل کولو سره دغه لارې وایي خو کې دویمه پوښتنه دا چې کیسه خو هر ډول وي هر یعنی هر اړخ لري کنه کوم ډول کیسه د ماشومان په ژوند کې ډیر اغیز لري او درې ستاسو کیسه به د ولایتو تر مرکز پورې وي او کنا ورسواله ته به هم وغځيږي.
مننه
وروره زما سلامونه هم ومنه. دوی پوښتنه کړې وه چې دا وروستۍ پوښتنه یې ما یادداشت کړې ده، وروستۍ پوښتنه یې ځوابوم چې بیا وروسته راځم د نورو ته. دوی ویلي وو چې زما کیسې څنګه یوازې په کابل ښار کې وي. ما وویل چې په دغه څو میاشتې مخکې زما یو ناول ګوټی د ماشومانو لپاره چاپ شو په نامه د سول او طبیعت، چې هغه فکر کوم هغه بنسټ یا هغه بنیاد چې دا کتاب چاپ کړی و هغه یې ولایتونو ته هم وړی دی، د ولایتونو په ښوونځیو په کتابخانو کې ویشلی دی، ځینو کتابخانو څخه چې ما احوال واخیست هغلته پیدا کېږي. او دغه نور کتابونه مې چې دي د کابل ښار په کتابخانو کې پیدا کېږي او له ولایت څخه نه یم خبره، ځکه چې ما یې پوښتنه هم ده کړې، یعنی شاید وي شاید ونه اوسي. له دې وروسته چې کله کتابونه چاپوم کوښښ به کوم چې هغه سمه ده انشاءالله چې تاسو ته به یې درکوم چې د ولایتونو کتابخانو ته هم ورسیږي. بله پوښتنه دوی داسې وکړه چې څنګه کولی شو ماشومانو ته ښه ذهنیت ورکړو، د ښې بدې لارې ترمنځ څنګه دوی ښه لاره غوره کړي. ډېر د ښوونې روزنې په برخه کې چې هغوی نه صاحب نظر دي، هغوی په دو نظر دي چې که موږ غواړو چې ماشوم ته د ښې بدې لارې ترمنځ دغه وروښي چې کومه لاره دوی غوره کړي، ښه به دا وي چې خپله ورته ښه الګو واوسو. یعنی څه چې موږ کوو هغه یې له موږ څخه زده کوي، او شاوخوا کسان چې دي یا د مطالعې په وخت کې هغوی ته داسې کتابونه ورکړو هغه کسان چې هغوی ښه کړي دي، یا مثلا هغه کسان چې موږ غواړو چې زموږ ماشوم هغسې واوسي یا ښه انسانان په ټولنه کې تیر شوي دي، د هغوی د مثبتو کړنو څخه باید ماشوم پیروي وکړي. هغه کسان که د دوی سره هغه کتابونه واوسي، د هغوی د ژوند په اړه ولولي، ماشوم د ځان لپاره یوه الګو ټاکي او غواړي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. او بل دا چې کومه کیسه به ښه اغېزناکه واوسي د ماشوم لپاره، دا موږ نه شو ویلی چې کومه کیسه به څه وخت په ماشوم باندې اغېز کوي او پیام به یې د ده دپاره ښه واوسي. خو زیاتره که ښې کیسې واوسي، په هماغو ښه کیسو کې به یوه کیسه په ده باندې اغېز کوي. هغسې کیسې چې منفي پیامونه ولري د ماشوم لپاره، او یا هم په ناخداګاه توګه موږ داسې کیسې ماشوم ته کوو چې هغه منفي ذهنیت ته متوجه کوو، نو کېدلی شي چې هغه په ذهنیت باندې بد اغېزه وکړي. نو موږ د ښو کیسو ټولګه یا مجموعې دوی ته وړاندې کوو، د ښه کسانو د ژوند لیکونو ټولګې مجموعې دوی ته وړاندې کوو چې د هغوی څخه دوی یو انتخاب کړي.
بله، بل اورېدونکی هم لرو. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړه.
السلام علیکم فرمان صاحب.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
او تا ته اندرنګ ګرانې مې ملمانی ته اندرنګ د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم. تر څو چې خپل خبرې کوم د خپل خبرې کوم د پکتیا ته
مهرباني سي.
تاسو یو څه پوښتنې لرم. نو مې یو د پوښتنه ده چې خورجانې ته چې لکه دې ځای په اړه کومه رسیدلې ده، د تعلیم په بخش کې چا زیاته همکاري ورسره کړې ده، زیاته علاقه دی او که د کورنۍ لخوا؟ بله پوښتنه همدا ده چې نن سبا موږ او تاسو که وګورو لیکوالان زیات دي، آینده کې کوم لیکوالۍ ته زیاته لیوالتیا لري چې ترڅو د خلکو د لیکوالۍ څخه پوره استفاده وکړي؟ یعنی کوم لیکوالۍ ته زیاته لیوالتیا لري چې ترڅو آینده کې یو ښه کتاب چاپ کړي او ښې خبرې او همدارنګه ناولونه؟
مننه
مننه پټمان ورو فکر کوم کوم سم اورېدلی وي. زما سلامونه دې هم ومني. لومړۍ پوښتنه یې دا و چې د زده کړو برخه کې چا هڅولی یم. کله چې وکلنه وم پلار مې ښوونځي ته بوتلم، هلته یې شامل کړم. له هغې وروسته ګمان کوم چې خپله ډېر زد درلوده چې زده کړې وکړم. کورنۍ هم تشویق کړی یم، دا نه شم ویلی، خو خپله مې ډېر یعنی ډېر بد زد مې درلود په دې برخه کې.
مکتبه کانتین والا هم ډېر رسول یې ځکه شامل را د خوره
والا نه داسې هم نه وه. دومره اقتصاد مې ښه نه و چې هر از کانتین ته ولاړه شم، خو بیا هم او دا بله خبره ده چې زه په کومه لیکوالۍ کومه برخه به زه یعنی غواړم چې ادامه ورکړم. زه اوس د ماشوم د لیکوالۍ په برخه کې تقریبا لږ ډېره مصروفه یم او فکر کوم چې په دې برخه کې به واوسم. خو د ښځو برخه کې هم ځکه چې خپله یو ماشومه چې تر دې چې یو لویه ښځه یا میرمن ترې جوړېږي له کومو ستونزو سره مخ کېږي، نو هغه خپلې تجربې کې ولیکو، موږ کولی شو چې ډېرو نورو سره مرسته وکړو. نو له هغې څخه هم نه شم تېرېدلی. نو زه په ټولو کې یوه لیکواله اوسم، داسې نه شم ویلی چې کومه برخه کې به اوسم.
اخلي غني، ستاسې په کور کې یوازې ستاسې دی برخ سره علاقه لري او کنه تاسو ویل خويندې مو دي نور مونږ دي حسولي او غیر ته دي نش مثلا په کور کې د کور نه بهر د خلکو پاتونه کې مطلب برخ کتومره برخه خسته ځکه ماشوم د ادبیاتو برخه کې لکه کار ځکه کم شوی دی چې د کوران موږ کم د په دې برخه کې او داس لیکوالان چې هغه واقعا وړ دي کني او کې مسلکی توبان دي اختام وکړي کني او کې نو په دې برخه کې څومره مثلا حسولي دي په کور کې له کور بهر
زما یو کشر خور د چکل کل ځنې شان لیکي خو زه نه وایم چې هغه تر اوسه پورې ما هڅولې ده خپل علاقه لري چې زما په پال باندې پال کېږدي زه تاسو خبره چې په کور کې ډېره هڅونه نه کوم پرېږدم چې نور خپل خوښه واوسي له کور څخه بهر میرمن بهیر سره چې زه کومه اړیکه لرم هغه د لیکوالو میرمنو یوه ټولنه ده هغلته که هره میرمنه یا نجلۍ راغلې ده د هغوی په هڅونه کې مې تر خپله وسه همکاري کړې ده د هغوی ته مې دا ورښودلی دي چې مثلا څنګه یو شی ولیکي ما ته یې راولیکي زه ورته اصلاح کړم په مجله کې مثلا تر مجلو پورې ورسوم تر سایتونو پورې ورسوم دا مرسته مې ورسره کړې ده او فکر کوم که له هغوی څخه وپوښتل شي تقریبا له زما له فعالیت څخه دوی راضي دي او زه خو زه اکتفا نه کوم په دې برخه کې ډېر هڅون ته لکه ستاسو چې ویل ضرورت دی چې په دې برخه کې باید منظم کار وشي او ډېر کار وشي
بله فکر کوم چې د افغانستان د ماشومانو فرق د نورو ماشومانو سره نړۍ ماشومان سره شته کنه په ډېر توپیر په کم توپیر د ژوند امکانات هر څه په ځانګړي ډول د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو چې د توپیرونو ته پام کړی دی څومره پرې توپیر محسوس شوی دی دې شعر ته پام سره چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو دی
ماشومان لکه تاسو چې ویل ټول ماشومان دي خو دا له دې څخه سترګې نه شو پټولی چې افغان ماشوم له نورو ماشومانو څخه ډېر خوار دی که په نورو نړۍ کې ماشوم یو د یو غږ اوري هغه به فکر کوي چې نن شپه د نوي کال شپه ده حتما پټاقۍ هوا ته پورته کېږي خو که افغان ماشوم هغه غږ اوري هغه حتما د مور د پله لاندې پټېږي او فکر کوي چې جنګ دی دا تر ټولو لوی توپیر دی بیا افغان ماشوم هماغسې په ښوونځي کې خوار دی په کور کې خوار دی یو مور چې مثلا شپږ اووه ماشومان ولري تاسو فکر کوئ چې کله به یې خپل هر ماشوم ته دغه سترګو ته به یې کتلی وي هغې ته به یې ناز ورکړی وي دغه خبره به یې اورېدلی وي په دې برخه کې موږ څومره خوار یاستو همدغسې په ښوونځي کې په غیر معیاري ښوونځیو کې د دوی درس لوستل په ساړو کې په وچه مځکه باندې کېناستل یا تر باران لاندې یا تر ونې لاندې کېناستل توپیر ډېر زیات دی خو د ادبیاتو په برخه کې تاسو چې وایي ماشوم هماغسې ذوق لري لکه د نورو نړۍ ماشومانې چې لري هماغسې ښکلا خوښوونکی دی نوښتونه یې خوښیږي او غواړي چې ژوند وکړي او د ژوند لپاره هماغسې تلوسه لري لکه نور ماشومانې چې لري
د خبرو وروستیو شیبو کې فقط یوه پوښتنه بله کوم چې غلې غني د راتلونکي لپاره په بېلابېلو برخو کې د ژوند څه پلانونه لري
مرانه ژوند د پښمنۍ وړ نه دی نو شکولای چې وای چې زو دغه کار کوم هغه اتمان تر سره شي
یو څو وړاندې نه خورت کول شي پروګرامونه مثلا څه وی که ژوند وی څه بکیږي
که ژوند ونو ښه ژوند بکاو او کوخ بکاو چې د نور لپاره د ښه ژوند زمينه برابر کړو تر څو کوم چې مخپله وسه کوي
او د خپل ټولن لپاره څه کوي
ما ویل چې ټول په دې هڅه کې یو چې نړۍ د ژوند کول لپاره یو ښه وګرځو او زم په دې هڅه کې
يم تاسو ته انتقاد موقع چاته نو ورکوي چې پلاتون کې بس تاسو وی چې تاسو دا ودا کړو او خو پوره مو کړو
نه والا دا انتقاد به ما باندې ونه شي ځکه چې زما هدف عمومي دی لکه د ټولو خو انسانانو هدف چې د غوړې خو انسانانو سم او دا مې هدف چې د انسانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړم
ډیر ډیر مننه غلی غنی قدر مننه اوریدونکو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ د ملي بنسټ مشره یا رئیس اغلی نعیمه غنی د غشان نوموړی لیکوال د هم د ماشومان د پال لیکنې کوي شیرونه لیکي د غشان د خزه قونو فعال هم ده دوی سره په خبرونه کې مېلمانه ول تاسو درنه اوریدونکي هم شاید وای ټلیفونونه مو کړل خپل پوښتنې مو وتره کړې نو تاسو دواړو هم تاسو درنه اوریدونکو او هم تاسو اغلی غنی ډیر مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره برخه واخیسته تر بل خبرونه پرې تاسو درانه دوستان په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرئ
دی یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو پر
رایست. تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.